द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानावर जिनको अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे नन نن زیارت روز د کال 2018 اپریل میاشتې شلمنېټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 9 بجې دي او د شروع ورځ ده د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی وایم وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی د پاناما رسوایی په اړه د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ به نن خپل فیصله اوروي سیاسي مشران وایي د عدالت فیصله به د پاکستان لپاره ښه او بد یو شان اثرات لري د ریاستونو قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په تیرو شپږو کالو کې د ترهګرۍ د لاسه 15,000 پاکستانیانو د ژوند لاسه بیللی او په مجموعي ډول یې هیواد ته 6.3 بلیونه روپو زیان ورسولی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ خپلې قومي سلامتیا شوراته ویلي چې ایران سره دې د نړیوالې لوزنامې ته بیا کتنه وکړي او د امریکې خارجه وزیر ریکسر ټیلرسن په وینا د امریکې شمالي کوریا او په ایران په اړه د صبر پالیسي ناکامه شوي قدرمن اوریدونکو دا او یو شمیر نور مهم خبرونه تاسو ته راوړو زموږ سره اوسئ د پاکستان ستری محکمې ویلي د پاناما پیپر کیس فیصله به نن د زیارت په ورځ ماسپخین په 2 بجې اوروي د ستری محکمې جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د 15 ججانو بینچ د پاناما کیس اوریدنه کړې ده او د روان کال فروری په 3 نیټه یې د کیس فیصله محفوظ کړې وه جسټس آصف کوسا د فیصلې محفوظ کولو په وخت ویلي وو چې تفصیلي فیصله به په مناسب وخت اوروي او عدالت داسې فیصله اورول غواړي چې 6 کاله وروسته یې هم خلک وایي چې دا فیصله په انصاف شوې وه تیر کال د اپریل په میاشت کې د پاناما پیپرز انکشافات مخې ته راغلي وو په واشنگټن کې انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیسټ ICIJ نوم یو تنظیم د پاناما لا فرم 1.5 کروڑ دستاویزات په خپل ویب پاڼه خواړه کړي وو چې د هغې تر مخه د نړۍ تر ټولو طاقتورو خلکو خپلو هیوادونو کې د ټیکسونو څخه بشکې دلو لپاره خپل پیسہ د ملک څخه بهر لیږلی وا او الته هی خو دی وا په دغه خلکو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه دریو بچو مریم نواز حسین نواز او حسین نواز نمونه شامل وو په دغه ریکارډ کې ویلی شوی دی چې دې کسانو د بهرانو کمپنو د لارې په لندن کې جایدادونه جوړ کړي دي د پاناما مخې ته راتلو وروستو مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعظم نواز شریف په ضد سمدستی کارروایي غوښتنه کړې وه د نواز شریف زوی حسین نواز په هغه وخت ویلي وو چې د هغه کورنۍ هیڅ غلط کار نه دی کړی تیره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ پارلیمان ته ویلی وو چې ضربي عذب اپریشن یا عملیات کې 15,000 خلکو ژوند بیللی دی چې پکې 15,300 نه زیات عام خلک وو د نوموړي په وینا تیر شپږ کالو کې د فاټا سیکرټریټ په لاس 6.38 بلیون روپۍ د قبایلي سیمو 15 ایجنسو کې مصرف شوي چرته چې کډوال خپل سیمو ته بیرته تګ پیل کړی دی د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی له طالبانو سره د روسیې د اړیکو له ملاتړ کوي د امریکې غږ آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې طالبان یو حقیقت دی د کرزی په فکر وسلوال طالبان د افغانستان په 50% خاوره باندې نفوذ لري او نړیوال قدرتونه مجبور دي چې طالبان سره اړیکې وساتي تیره ورځ د امریکې دفاعي وزیر جیم میټس د سعودي عرب دوره کړې ده او سعودي بادشاہ شاہ سلمان او خپل سعودي هم منصب شہزاد محمد بن سلمان سره لیدا کاته کړی دی. د سیمې په حالاتو او د ایران په کردار خبرې اترې هم کړې وي. د سعودي مشرانو په خبرو اترو کې جیم میټس د ایران دورانکاری په ضد د سعودي عرب د کردار په اهمیت زور واچولو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. تاسو اوري ډیوا ریډیو او زه ستاسو کوربه عدنان رشید یم. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو معلومه ده چې نن د سپریم کورټ د طرفه دا یو فیصله کړې شوې ده چې نن به د پاناما کیس په حق باندې خپل تفصیلي فیصله چې د هغه اوروي. دغه فیصله چې د هغه د دې میاشتې د فروری میاشتې په 13 تاریخ باندې محبوس کړې شوې وه، خو نن به هغه فیصله مونږ ته اورول کیږي. نو مونږ سره په دې اقله باندې نور تفصیل راکوي ارباب محمود صاحب.
ګران اوریدونکو، دا وخت د پاکستان کې د پاکستان مطبوعات او پاکستان کې په مدني ټولنې یا سوشل میډیا باندې هم چې کوم بحث روان دی، هغه د پاکستان د وزیر اعظم او د دې د کورنۍ سره تړلی کم چې د پاناما لیکس ورته ویل کیږي، هغه پټ معلومات چې بهر ملکونو کې دوی سوداګانې کړې وي، دا هغه په حق له دا معلومات را مخته شوې دي. او دې کې دا ویل شوی دي چې د دوی د کورنۍ غړو په دغه ځای کې آف شور کمپنی یا په نورو نومونو باندې بهر ملک کې کاروبار کولې یا سودې کولې. دغه معلومات سپریم کورټ تیر کال په دې باندې اوریدنه پیل کړې وه، او د دې اوریدنه فیصله چې وه هغه د فروری په 13 نیټه باندې هغه عدالت د ځان سره ساتلې وه. داسې ویل کیږي چې سبا ډېر امکان دی چې عدالت په دغه فیصله عوامي کې، یعنی دا فیصله به په دې حق له جاری کړي، او دا امکان چې پاکستان مطبوعاتو کې خود لیکيږي چې ډېر امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم په دې حق له داغه په خلاف دا فیصله را نشي، داغه د خپل چوکۍ لپاره نااهله فیصله را نشي. خو داسې کېدی شي چې د دې د کورنۍ نور غړي په دغه کې ککړ وبلل شي او د دې نه مطالبه وشي. خو بل مطبوعات دا هم لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نه هم دا غوښتنه کولی شي چې یو کمیشن دې جوړ کړي شي، او د پارلمان یو کمیشن دې جوړ کړي، او بیا د دې پاناما پیپرس یا کم چې معلومات را مخته شوي دي د دې لپاره دغه کمیشن به بیا کاروایو کی. خو دا هم ځنې مطبوعات وایي چې وزیر اعظم نه دا غوښتنه کیدی شي چې وشي چې وزیر اعظم تر څو پورې چې دغه کمیشن فیصله نه وی راغله، د هغې پورې دی وزیر اعظم د خپل چوکۍ نه لرې پاتې شي. په دې حق لباندې مختلف بیانونه دي. مطبوعات دا هم وایي چې د پاکستان وزیر اعظم چې څو وارې په دغه پاناما پیپرس کې کم چې معلومات راښکاره شو، هغه وایي چې د دوی کورنۍ پکې کار نه او دوی غیر قانوني کار نه دی کړی. دغه پاناما پیپرس چې کم رامخته شوي وو، دا دې کې ډېر زیات معلومات وو، او دې کې د نړۍ د یو شمېر ملکونو مشرانو نمونه هم رامخته شوي وو، چې هغه کې د روس مشر ولادیمیر پوتین نوم راغلی وو، دغسې د پاکستان وزیر اعظم راغلی وو، د عراق د یو وزیر اعظم نوم پکې، آیاد علاوي نوم پکې هم راغلی وو، نور نومونه هم په دې کې شامل وو. په دې کې د عمران خان تحریک انصاف مشر نوم هم راغلی وو. دغه ټول کې معلومات چې رامخته شوي وو، نو دغه غوښتنه کېدلې چې وزیر اعظم دغه وخت استعفا ورکړي. بیا د عمران خان تحریک انصاف مشر دی، دوی په کال 2012 کې پل کې د دې ټکل دا معلومات را ښکاره شو. 2016 کې نو هغوی احتجاج شروع کړو. دغه احتجاج په حق له ویل کې عمران خان یا تحریک انصاف به دا احتجاج کوي او کنه، هغه وایي چې دی بیا دوباره احتجاج نه کوي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری مطبوعاتو سره خپل وینا کې خبرو کې ویل دي چې وزیر اعظم له پکار دی چې میاں نواز شریف تر اوسه پورې خو چې د خلاف خبرې را مخته شوې دي، نو دې خپله چوکۍ نه ده پرېښودلې. خو د نه غوښتنه کړې ده که عدالت څه فیصله هم راشي، نو دې خپله چوکۍ که د نه وغواړي نو پرېښودلی شي، او بله وزیر اعظم دې کښېنه وي. خو تر اوسه پورې دا مطبوعاتو ته نه دي راښکاره شوي چې د وزیر اعظم یا د دې د پارټۍ به څه تګلاره وي. دا به د عدالت د فیصلې وروسته کتلې شي. د پاکستان پوز هم ویلي دي چې هغې به د دې عدالت د فیصلې احترام کوي.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
اوریدن کو سرنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د پاناما پیس فیصله چې د هغه به مخ ته راځي او دا غي پاکل باندې په پاکستان کې توده بهسونه چې هغه روان دي. په دې خپل باندې زمونږ همکار حامد سمسور چې د کوټې نه مونږ ته د اولس غونه راغون کړی دي او مونږ به اورو چې اولس په دې خپل باندې څه فکر لري.
عدالتونه خو آزاد ده لیکن چې قوانین نه قانون نه گرفت هغه نه نو فیصله نشي کېدی. لیکن دا یو رجحان دا چې په کرپشن اول وار دا چې کرپشن مسله سپریم کورٹ ته پورته شو نو یو بیداری خدا شعور هم دا بیداری هم دا دا کرټ عمران خان تبزی چې باید د وزیر اعظم خلاف کیس دا د کشان خلاف کیس دا نو خلکو عام سړي پوښتنه کوي دا ارپتی کرپتی څنګه شو نو دا خو فائده ده. یعنی د دې نه دمال چې فیصله د دې کم خاطر روان ده دی خاطر ده کا خاطر ده هر څو فیصله د دې مثبت اثرات به ای او قوم به بیداری به پیدا کیږي او د حساب عمل به شروع کیږي.
تاسو کو دا د خپل دغه څه چې قانون دی مساوي کاغذ ته غټ سره یو که کوښنه کاغذ غلا وکي هغه نه ول کی جو کوښنه غلا وکي هغه ونی ول نو دا به مطلب قانون د ګل د پاره برابر نه دی. موږ دا غواړو چې قانون د ګل د پاره برابر شي مساوي غټ غلا وکي غټ دی ونی سي او کوښنه غلا کی کوښنه دی.
نو تاسو وزیر اعظم ته دا وسته دا ورکړئ
بالکل دی ورکول چې کدا غلا کړی و سزا دی بالکل ورکول.
بانوم دی نجیب لا دا خبیت فیصله را سیوسی چې د پاکستان د عوامو چې کومه ګټه کومه فائدہ یې باید هغه رقم فیصله وسی. عوام خو دغه غواړي باید کرپشن خلاف احتجاج وسی خبري وسی جنگ وسی کرپشن باید ختم.
نو
شپه
افغان دی نو پانما فوارا په تاسو دا وایي چې پانما د پاکستان د تاریخ یو ډیر اهم کیس دی. سټیم پانما پیپر پر منظر عام باندې راغلی نه نو چې کوم خلکو کوم جمهوري خلکو د دې په حواله باندې کوم کردار ادا کوي د سپریم کورټ په حواله باندې او سپریم کورټ هم ډېر د تاریخ یو ډېر اهم موړ باندې سپریم کورټ کوم کردار دی چې د کوم پانما پیپر په حواله باندې کوم کردار ادا کوي او هغه ټول کوتونی مقصد نوټس کو هغه راوستل د عدالت په کچاره کې ودرول او دا کوم ټوټل ډیټا یې کولیکټ کړل. فیصله چې په هر حواله راځي کله د پاکستان کې راځي کله د پکیور کې راځي خو دا د پاکستان په تاریخ کې یو ډیر اهم کردار دی چې سپریم کورټ یې زموږ عدالتي سیستم ډیر مضبوط وسلو او دا د پاکستان عوام ته یو اطمینان هم دی چې مقصد چې په دغه کم خلک لکه د پاکستان د وزیر اعظم یا د پی ایم ایل یا د دوی کم ملګرو چې کم کردار دی هغه کردار یې کم از کم د عدالت په دننه کچاره کې راوستي. فیصله چې په هر حواله راځي خو دا چې د پاکستان عوام چې دی ډېر انتهایي مایوسه په دې دی چې اسی عرب ډالر د قرضه واسطه آیا د اسی عرب ډالر قرضه پر دا ګرون باندې پر دا میدان باندې د عوام ولې دونه بې اعتماده دی ولې د ډیولپمنټ په حواله باندې د دې شی پر ګرون نه ښکاره کیږي چې عدالت نورم په دې باندې زور وکړي دغه وکړي چې کوم دا ټایم په ملک کې انټرنل کرپشن روان دی د دې کرپشن هم خاتمه په ګزیر ممالک چې کوم رول لائن آرڈر دی کوم قانون دی هغه قانون به چې تر ټولو نور داوام دی سخت سره.
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه. د افغانستان په خوانی صدر حمید کرزی له طالبانو سره د روسی اړیکو ملاتړ کوي. د امریکای غږ آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلی چې طالبان یو حقیقت دی. د کرزی د فکر د فکر په مطابق د وسلوال طالبان د افغانستان 50% خاور باندې نفوذ لري او نړیوال قدرتونه مجبور دي چې طالبانو سره اړیکی وساتي. په دې اقلا باندې زمونږ نور تفصیل چې موږ تر کوي زمونږ همکار عالمگیر خان.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولې چې داعش تر هغه دوی ساتلی او د روس افغانستان کې روسي چارو باندې نیوکه رد کړي. په خوانی افغان ولسمشر وای افغانستان کې لټولو غټ روایتي بم په کارول سره امریکا په افغانستان کې داعش ختم کړي نه دی. د پټکو داعش د امریکا یو اوزار دی او زه په امریکا او داعش کې هیڅ فرق نه وینم. د افغانستان فوز په مرسته د امریکا فوز دا جمنه کړي چې په افغان خوره با داعش سخت کال پورې ختموي او طالبان به قابو کوي چا چې په روسيو کې افغان فورس سره نښتو کې ګټې هم کړي. د امریکا د فوز ویان کیپټن بیل سالوین وایس اف امریکا ته ویلي د افغانانو په مشرۍ کې دوی د وسلوارو نه درې چند سیمه پاکه کړي کومه چې د دوی په ولکه کې وه. همدغه رقم د دوی 50% وسلوال یې هم د منځه وړي. کوسو هم امریکا په افغانستان کې د داعش مخنیوي کې ډېرې کامیابی موندلې خو ښاغلي کرزی وایس اف امریکا آشنا ټی وی ته ویلي په تیر دوو کالو کې د داعش خلاف جنگ ډېر موثر نه و او زیاته کړې داسې ډېر شواهد دي چې د په امریکا د وړاندې ذکر شوي تورونه نور کوي کوي. دو وار افغان صدر پاتې شوی ښاغلي کرزی د خپل واک پر وځو کې د امریکا کلک بلګری پاتې شوی او د طالبانو واک نشړلو پس د اقتدار لار هم پاک شوی و خو په تیرو وختونو کې د دو او د واشنگتن تعلقات ډیر خراب شوی. ښاغلي کرزی په افغانستان کې د امریکا لخوا د موآب نومي لټولو غټ روایتي بم استعمال هم غندلی او ویلي افغان صدر غنی د دې بم استعمال اجازت سره خپل خوري سره غداری کړي. صدر کرزی وای دا بم د افغانستان لپاره د اټم بم معنی لري. پروستیو کې د روس او طالب وسلوانو نږدې تعلقاتو په اړه یو شمېر خبرونه چاپ شوي او پروستور لګي چې دوی طالبانو لا د امریکا او افغان عسکرو پر ضد وسله ورکوي. خو د صدارت موده ختمېدو پس په خوانی ولسمشر کرزی روس ته ډیر نږدې شوي او وی او ای سره خپل مرکه کې ښاغلي حامد کرزی په روس دې مت کې تورونه رد کړي. ښاغلي کرزی وای امریکا جرمنی ناروې او نور هیوادونه طالبانو سره باقاعده تماس کوي نو روس هم حق لري چې طالبانو سره خبرې وکړي. په تیر اکتوبر کې مطبوعاتو په خپل یو راپور کې ویلیو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې یو امریکنی چارواکی چې د امریکا نمائندګي هم کوله پکې ناست وو. افغانستان ته په وروستۍ دوره کې د امریکا کامی سلامتیا باندې د صدر سلاکار ایچ آر مکماسټر ویلیو چې هیوادونه د طالبانو له قانوني جواز پیدا کولو نه ډډه وکړي. د ویل هیڅ چالا د طالبانو مرستې نه دي کول پکار او دا سوال چې روس طالبانو سره رابطه کوي نو د امریکا په کامی سلامتیا سلاکار ویل څوک هم د افغان حکومت او ولس خلاف راپاسېدلې طالب وسلوالو سره کومک دی نه کوي. خو بیا ښاغلي کرزی وایي په افغانستان کې د طالبانو د وجود نه انکار نه شي کېدی. امریکایان خپله مني چې طالبانو نیم په نیمه افغانستان نیولې. کوچري یو وسلوال قوت ستا د ملک 50% علاقه باندې قبضه لري نو پکار دا چې ته ورسره خبرې وکې. امریکایان خپله طالبانو سره قطر کې ملاقاتونه کوي. امریکا او افغان حکومت د ښاغلي کرزی د داوو چې طالبان نیم په نیمه افغانستان باندې قبضه لري سره اتفاق نه کوي. افغان حکومت وای د هیواد په سلور سوا اووه ضلعو کې طالبان درې دیرشو کې زور لري چې د کل آبادۍ 10% نه هم کمه جوړیږي. د امریکا په وروستي اندازو 146 داسې افغان ضلع دي چې چرته طالبان محرک دي. روس منی چې طالب وسلوالو سره رابطه کړي دي خو دا خبر ردوي چې ګنی ماسکو دوی له وسله او تربیت ورکوي. دوی دریز لري چې د ماسکو طالبانو سره رابطه خالی د افغان سولې عمل مخ په وړاندې بوتل لپاره دی. ښاغلي کرزی په خپل مرکه کې په امریکا دا تور هم لګاو چې د امریکا افغانستان کې د امن راوستلو لپاره صادق نه را. نوموړی وای په ماسکو کې په روستیو کې یو غونډه وشوه. سوال دار چې امریکا دې کې ولې کینه ناسته او افغان حکومت نه دا ولې غوښتل چې د ټیټو رتبې افغان مشران دې دغه غونډې ته واستوي. ښاغلي کرزی په خپل مرکه کې وایي د کال 2008 راهسې د امریکایانو نه ګیلې روسي صدر پوټین ته کړي او کال 2012 او 2013 پورې صدر پوټین په دې اعتبار نه کو. خو کله چې ما د کرغستان په غونډه کې ګیله وکړه نو صدر پوټین ورته وویل چې اوس ورته ښکاري چې د صدر کرزی په خبرو کې صداقت شته.
تیره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ پارلیمان ته ویلي وو چې غزر بی عذب اپریشن یا عملیاتو کې 15,000 خلکو ژوند بیللی دی چې پکې 15,300 نه زیات عام خلک دي. نوموړي په وینا تیر شپږ کالو کې د فاټا سیکرټریټ په لاس 6.38 بلیونه روپۍ د قبایلو سیمو 15 انجسو کې مصرف شوي دي چېرته چې کډوالو خپلو سیمو ته بیرته تک پیل کړی دی. د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان په یقلا نور تفصیل راکوي.
د ریاستونو او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قومي اسمبلۍ ته ویلي دي چې په تیرو شپږو کالو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه په مجموعي توګه 15,000 خلک مړه شوي دي چې پکې 15,302 عام وګړي او 224 د امنیتي ځواکونو چارواکي شامل دي. ده وویل چې دې جنگ کې 6,102 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. قومي اسمبلۍ کې په پاک افغان پوله باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه د مالي او جاني زیانونو په حواله سره خپل یو بیان کې عبدالقادر بلوچ ایوان ته اووی چې د دې جنگ نه پاکستان ته هم په دې موده کې 6.3 بلیونه روپو زیان رسیدلی دی. د اووی چې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو 15 ایجنسیانو ته 6.38 اربه روپۍ جاری کړي دي چېرته چې د دې جګړې نه اغېزمنده ځایي خلک واپس را روان دي. بلوچ اووی چې قبایلي سیمه کې په کال 2014 کې پېښور آرمي پبلک سکول کونړۍ پېښې وروستو حالات په تیزۍ سره بدل شول او پوځ دغلته د تندروي پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې ځایي خلک دغلته نه راووتل او د هېواد نورو برخو ته لاړل. د وفاقي وزیر وینا وه چې دې جګړه کې شهیدانو او ټپیانو کورنو دپاره وفاقي حکومت 3.15 اربه روپۍ مختص کړي دي چې پکې 2 اربه او 2.8 کروڑه به د مړه شوي خلکو کورنو ته ورکولی کېږي او 15 کروڑه روپۍ به ټپیانو ته ورکولی شي. بلوچ زیاته کړه چې 4,00,000 روپۍ هغه خلکو ته ورکړل شوي دي د چا کورونه یا جایدادونه چې په مکمله توګه تباه شوي دي او 1,60,000 روپۍ لږ زیان رسیدونکي کورنو ته ورکول کیږي. خو د قبایلي سیمو نه د اپریشن ضرب عذب نه اغېزمنده خلک د حکومت لخوا دا مالی مرستې د نش برابر ګڼي او وایي چې اوس هم داسې ډېرې لرې پرتې سیمې دي چېرته چې تر دې دمه سروې هم نه ده شوې. بلخوا قومي اسمبلۍ د قرآن پاک په تعلیمي ادارو کې لازمي ښودلو بل 2019 منظوري ورکړې ده چې له وجې به د اول جومات نه تر 12 جوماته پورې په وفاقي تعلیمي ادارو کې د قرآن پاک زده کړه او ترجمه لوستل لازمي وي. دا بل به نه صرف د وفاقي حکومت د کنټرول لاندې تعلیمي ادارو کې لاګوي بلکې اسلام آباد کې دننه ټولو سکولونو کې به عملي کولی شي. د دې بل اطلاق به صرف په مسلمان طالب علمانو باندې کیږي. د اولس مشر د لاسلیک نه وروسته به دا بل باقاعده قانون شي. دا بل د تعلیم وفاقي وزیر بلیغ الرحمن قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړو. د دې نوي بل د لاندې د قرآن پاک ناظره به د اول جومات نه 15 جوماته پورې ښودل کیږي او د 6 جومات نه 12 جوماته پورې به د قرآن پاک ساده مفهوم یا ترجمه خود لکیگی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د مشال خان د وجنې نه پس په تعلیمي ادارو کې د تندروي او د بنیاد پرستۍ په اقله باندې مختلف بحثونه چې دي هغه روان دي. په دې اقله باندې د پېښور یونیورسيټي د امن او د جنگ په اړه تحقیق کوونکی مرکز او د پېښور یونیورسيټي استاد مشر جمیل چترالی وایي چې دلته کې بنیاد پرستی او تندروي زیاته شوې ده. په دې اقله باندې زمونږ خبریاله هغه خبرونه راکوي. راځي چې وړو سادیا سمشاک.
د پېښور یونیورسيټي د امن او د جنگ په حق لا تحقیقي ادارې مشر او د پېښور یونیورسيټي د استادانو تنظیم مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي دا ښایي چې په یونیورسيټو کې وخت سره سره بنیاد پرستی زیاته شوې ده.
چې ما ته نشي یاد په خپل کیریئر کې په 15 کالو کې چې په پېښور پوهنتون کې یا په بل یو یونیورسيټي کې چې د موسیقي پروګرام شوی وي، ما ته نشي یاد چې هغه کریکټر چې کوم ته موږ عمومي معاشره کنټروورشل وي هغه یو پوهنتون راغوښتي وي او هغه باندې چا اکاډمیک ماحول کې سوالات کړي وي، ځکه چې هر سړی یریږي چې را په ما باندې الزام ولګي، په ما باندې د مذهب په نوم تور ونه لګي، ما باندې د ریاست نه د غداري تور ونه لګي. یعنی د ملاله د کتاب رونمایي په خبري یونیورسيټي کې بین کړی شو. یعنی په انجینرینګ یونیورسيټي کې په ټیپ باندې موسیقي او لیدو باندې ماشوم قتل کړی شو او بیا د روغې لپاره خلک لاړل او ریاست په خاموشي اختیار کړ. دا عوامل دي دا په پنجاب یونیورسيټي کې چې مختلف قسم شو. نو دا داسې سیزونه دي چې دا د دې ښکاره نښې دي چې په یونیورسيټو کې دا څه روان دي.
خو سنور استادان وایي موجوده وخت کې په یونیورسيټو کې استادانو او د وایس چانسلرز باندې څه قسمه د مذهبي سیاسي پارټو اثر دی د هغې وجه نه هم په یونیورسټو کې دننه شدت پسندی او بنیاد پرستی زیاته شوی. کوم مذهبي سیاسي جماعت په صوبې کې حکومت کې وي، د هغې پالټای استادان په یونیورسټو کې مشران وي. د خیبر پختونخوا یونیورسټیز اکټ یا قانون کې د یو وی سی میاد ختمېدو نه شپږ میاشتې مخکې د بل وی سی انتخاب عمل شروع کېدو واضحه ویل شوی، خو صوبایي حکومت د مستقل وی سی په ځای د خپل پاټو سره نږدې استادان د دغه یونیورسټو عارضي مشران وساتي او د خپل خوښې کارونه کوي. دا
د امریکای صدر ډونالد ترامپ خپل قومي سلامتیا شورا ته د ایران سره د نړیوال لوزنامې د بیا کتنې امر کړی دی. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د امریکا شمالي کوریا او ایران په اړه د صبر پالیسی ناکامه شوې ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار وکیل خان نور تفصیل راکوي.
د امریکای د خارجه چارو سیکرټر ریکس ټیلرسن د صدر ډونالد ترامپ لخوا د قومي امنیت کونسل یا شورا ته جاری کړی شوی هدایاتو په اړه ویلي چې د ترامپ انتظامیه د ګرد امریکایي حکومت سره د ایران خپل پالیسو په پراخه کچه جایزه اخلي. نوموړي ویلي چې په دې جایزه کې د ایران لخوا راولاړ کړی شوی ټولو دړکو ته بکتنه کیږي، کمې دړکې چې په واضح توګه ډېرې زیاتې دي. په دغه موقع هاغلی ټیلرسن د ایران لخوا د شام صدر بشار الاسد د حکومت مرسته جاری ساتلو او د اوږدې مودې راهیسې د اسرائیل سره د مخالفت او په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو بد ریکارډ یادګیرنه وکړه. ریکس ټیلرسن د امریکا خارجه وزارت کې د میډیا سره د خبرو په وخت وویل چې د ایران لخوا راپارونکي ګامونه د امریکا سیمې او نړۍ لپاره د دړکې یو واضح ثبوت دی. خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن د دې خبرې انکشاف د ایوان نمائندگان سپیکر پال راین ته هم د تیر نه ورواز په یو لیکل شوی خط کې کړي او ویل دي چې د نن ورځې پورې ایران کال 2015 کې امریکا، برتانیا، فرانس، چین، روس او جرمني سره شوی معاهده په بنیاد خپل ځموارې پوره کوي. خو د نوموړي په وینا د دې باوجود ایران عادتن په بیلابیلو ځایونو او لارو د ترهګرۍ مرسته کوونکې یو لوی ریاست ته یاد دیوی غربی نړیبا په ایران تور لګولو چې نیوکلیایی وسله ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو ایران بار بار دغه تورونه رد کړي او ویل به چې نیوکلیایی پروګرام یې د پر امن مقاصد لپاره دی. په کال 2015 کې شوی نیوکلیایی معاهده لاندې تهران لبا خپل نیوکلیایی پروګرام تر دې حده محدود کول وی چې یوازې د جوهري توانایي د پر امن مقاصد لپاره کارول شي. د دې په بدل کې په ایران د لسیزو راهسې پر ځای اقتصادي بندیزونو کې نرمي شوه. امریکایي صدر ډانلډ ترامپ وخت د سره د دې معاهده پر ضد پاتې شوی او ویل به چې په ایران یې نظر ساتلې. که چېرې د امریکا لخوا ایران باندې یو وار بیا اقتصادي بندیزونه پر ځای کول شي، نو څېړنکاران وایي چې تهران لپاره د نړیوالې معاهده د ماتولو یا ختمولو سبب جوړې دي شي. د دې نه علاوه د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د سعودي عرب دوره کړي او د سعودي بادشاه شاه سلمان او خپل سعودي هممنصب شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدو کتو کې د سیمې په حالاتو او د ایران په کردار خبرې اترې کړې دي. تیر ورځ د سعودي مشرانو سره په خبرو اترو کې جیم ماتس د ایران د روانکارۍ پر ضد د سعودي عربستان د کردار په اهمیت زور واچولو او وی ویل موږ د سیمې نه نوزو، د سعودي مضبوط پوست، مضبوط امنیتي ادارې او خوفیه ادارې زموږ په مفادو کې دي. جیم ماتس د سعودي عرب مشرانو سره د لیدو کاتو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې دا خبرې کړې. د جیم ماتس د سعودي عرب د دورې نه یو میاشت وړاندې شاهزاده محمد بن سلمان په واشنگتن کې صدر ډونالډ ترامپ سره ملاقات کړیو. دواړه مشرانو په دې خبره اتفاق کړیو چې سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ راپارونکي سرګرمو د مخاوني ولې شي. سعودي مامورینو سره د خبرو اترو وروسته جیم ماتس خبريالانو ته ویلي په سیمه کې د ایران هلې ځلې امریکای د سترګو لاندې دي، چې پکې حزب الله ډلې او د شام صدر بشار الاسد سره د تهران ملاتړ هم شامل دی. جیم ماتس د سعودي عرب سفر په داسې وخت کې کړی دی چې ایران د عدن سمندر ته خپل دوه سمندري جازونه لیږلي دي. ایرانی مامور ین وای جنگی بیړی سیمې کې د امنیت د پاره پرځې کړي، خو امریکایي چارواکي وای په سیمه کې د ایران د سمندري ځواکونو په سرګرمو د اضافه ل عمله په خطه کې نخطې هم پیل کې دي شي. د منځني ختیس په سفر سعودي عرب ته د پینټاګان د مشر په داړومبه پړاو د دې رستوبا جیم ماتس مصر، قطر او اسرائیل ته ورزي.